کتونکو اوریدونکو سلیمه شه په خیر راغلی دا د وایس اف امریکا هلو وی او ای خبرونه ده د پروګرام کوربه زه محمد اکرام یم د روس صدر ولادیمیر پوتین په یوکرين کې د دزبندۍ په اړه د امریکای د تجویز مرسته کړي او ویلي غواړي چې په دې اړه د امریکای او په ممکنه توګه د صدر ډانلډ ټرمپ سره نیخ بنغه باندې خبرې اترې وکړي پوتین د زیارت یا پنځم به پرځ ویلي په کار ده چې د دزبندۍ په نتیجه کې مستقل امن په ځای شي او د شخړې بنیادی مسله حل کړي شي روان هفته د امریکا او یوکرين چارواکو د سعودي عرب جده خار کې د لیدو وروسته په ګډه اعلامیه کې ویلو چې یوکرين د دیش ورځو د دزبندې په اړه د امریکای تجویز منلې ده. اخوا د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د کینیډا، مکسیکو، چین او یورپی اتحاد په شمول یو شمېر ملکونو نه راتلونکو د عربونو ډالر سامانونو باندې ټکسونه لګولي او وایي دا به د امریکای تجارتي خساره راکمه کړي، د ملک پیداواري صلاحیت په نور مضبوط کړي او د کینیډا او مکسیکو سره په سرحد به د غیر قانونه کډوالو او نشه یي توکو مخه ونیسي. امریکای تر ورځ خپل هیواد ته درآمد کوونکو د اویش ملکونو یورپی اتحاد کې جوړیدونکو شرابو باندې د 200% محصول لګولو خبرداري ورکړي. موړ ویلي یورپی ملکونو د امریکای جوړ شوو شراب باندې 50% محصولات لګولې دي. د دې وړاندې امریکای د شروع یا چرشمې پورز د کینیډا په سټیل او الومینیم مصنوعات باندې 25% ټکسونه لګول ورستو کینیډا د 21 ارب ډالر امریکای سامانونو باندې 25% ټکسونه لګولې. د کینیډا سره سره یورپی اتحاد هم د امریکای لخوا د 28 ارب ډالر یورپی سامانونو باندې 25% زیات محصولاتو لګول ورستو د شروع یا چرشمبه پورز د امریکای د 28 ارب ډالر صنعتي او زری سامانونو باندې 25% ځوابي محصولات اعلان کړی دي چې د اپریل د اولنې نیټه نه به عمل کول شي. امریکای ته درآمد کوونکو سامانونو باندې د ټکسونو زیاتولو اعلان د امریکای سټاک مارکیټونو کې یو غیر یقیني صورتحال پیدا کړی دی او په تیرو 100 ورځو کې د امریکای د سټاک مارکیټونه ډیر زیات غورځېدلي. نن د امریکای سټاک مارکیټونو کې نسبتا خواله راغلي خو د امریکای کاروباري څېړنیز ادارې فیکټ سیټ د رپورټ تر مخه په تیرو 3 هفتو کې د امریکای د 1500 کمپنو انډیکس یا S&P 500 کې 10% کمواله راغلي او سټاک مارکیټ 15 کرب ډالر بیللي. د امریکای تر ټولو لویو 2 کمپنو په مجموعي توګه باندې سټاک مارکیټ کې 2.5 کرب ډالر بیللي. امریکایي سرمایه کاران او یو شمېر اقتصاد پوهان یې لري امریکای ته د نورو ملکونو نه په درآمداتو ټکسونو لګولو او د دې په ځواب کې د نورو ملکونو ځوابي ټکسونه په ملک کې دننه اقتصادي بحران پیدا کولی شي او یو ځل بیا ګرانی زیاتولی شي. نن به موږ په دې ټولو موضوعات باندې د خپل ملمنو سره خبرې اترې کوو خو اول یو وړه شانې دماغ لو. دا د وایس اف امریکا د هلو وی او ای پروگرام دی. د پروگرام کوربه محمد اکرام یو ځل بیا تاسو ته په خیر راغلی وایو. تر ټولو اول زو د امریکای لخوا یوکرين ته کوم تجویز ورکړل شوی و د دیر شو ورځو د دزبندې د روس سره او روس په هغه باندې یو مثبت رد عمل هم خوده لید. نن په امریکایي میډیا کې امریکایي څلنکاران په دې باندې بحثونه کوي چې دا سمره ممکن دی او خبره ترې سمره مخپوړان دتلې شي. زمونږ سره په استودیو کې زمونږه همکار افتخار حسین صاحب هم ناشته. افتخار حسین تاسو سلام شوي په خیر علي.
ډیره مننه محمد اکرام.
ډیره مننه کو افتخار حسین. اول خو یوکرين تجویز منو اعلامیه جاری شوله په جده خار کې پرون او بیانن د روس د صدر ولادیمیر پوتین لخوا هم یو مثبت رد عمل مخته راغلی دی. څه توقعات او تمې لرل کیږي؟
یقینا اوس هم څنګه چې تاسو وې دا خبره خو اولنې ډګر یا پړاو د دې داو چې ګنې آیا روس په دې ته څنګه عکس العمل خي خبرګون بخي اخو شو او په خپل پوتین چې خبره وکړل چې یاره اصولن پرنسپلی مونږ د ته تیاریو دا خو هغه ور سره خو ویل دا او هغه خو چې دا هغه ډیره مهمه ده. هغه خو کې بیا ځوابونه دي په هغه کې بیا پوښتنې دي چې را په دې کې نور تفصيلات او اړخونه چې دي هغه ته به کتنه کول وي چې لاستنګ پیس یعنی دوامدار امن چې د دې په نتیجه کې راشي. اوس راځو د دې مقصد څه دی. ګورې ک د روسیې له خوا داسې خبره کیږي په خاصه توګه صدر پیوټن او بل خبره غدا کوي چې زبا په خپل د امریکا صدر ډانلډ ټرمپ سره په دې باندې خبره کوم. یو خو هغه یورپ هم سایت ته کوي، پخپل یوکرین هم سایت ته کوي، او نیخ پنی هغه د امریکا سره خبره کوي. او زما په خیال هغه په دې کې دا سیز ګوري په یو منطق سره چې رګینې څوک دا وخت فیصلې کوي او څنګه کېدای شي، نو نیخ پنی هغه به خبره کوي. اوس ما زه چې راتلم د پروګرام ته ستاسو، نو ما داسې یو څو مین چې کومې غټې امریکایي ادارې دي هغه ما وکتلې، اخبارونه دي، ټلویزیونونه په هغې کې، وال سټریټ جرنل او سی این این او ای پی خبرې اداره و رویټرز، ټول یو څو خبرې هغوی روچتې کړې دي چې مخکې به څه کېږي. یو خو دا ده چې روسیه به ډیمانډز راوړي، هغه به مطالبې راوړي، او هغه مطالبې چې دي هغه آیا د منلو وړ دي او که نه دي، او په هغه کې تر ټولو غټه پخپله تاسو به په دې دغه کې میډیا کې به کتلی وي چې یو خو هغه هلته کې د ناټو دغه نه مني، ممبرشپ نه مني، او نه ایز ا مانیټر چې کوم هلته سارنې والا عسکر راځي د ناټو خصه بالکل هغې نه غزان. بیا په یورپ کې هم ډیر د یورپ او د روسیې، د یورپ نه زما مطلب دا دی چې کوم سنټرل او ویسټرن یورپ دی، که هغه جرمنی دی او که په هغه کې بیا یو کې دی یا دا نورمال کونه دی، خاص کر دغه دوه مزه کې یاد کړي چې دغه طاقتور دی او فرانس چانس دی شو. د دوی یو تاریخ هم د روسیې سره پاتې دی، او دوی په روسیه باندې هغه مر اعتماد نه کوي، ځکه دا هر څه داسې دي. او په دې باندې چې بیا کوم عکس العمل د پیوټن خبرو ته زیلنسکي خولې دی، نه وایي چې دا مینیپولیټ یو دی، یعنی دی دې نه په خپل طریقه باندې ګټه اخیستل غواړي چې دې دې ته رضا شوی دی. بیا په دې کې خوا کې واړه ملکونه دي، د هغوی خپل یاري دي، لکه لوتوینیا ده، هغه 2.8 میلیون آبادی ده، خو هغوی ډیر بیانونه ورکوي تاسو چې دې هر څه ته وګورئ، او هغه پکې دا وایي چې دا بره 1.5 منټو دغه دی، 1.5 زیادې کړي، خو د روس لپاره به دا د 1.5 منټو وي. نو دا ټولې خبرې چې راغونډې کې د دې اعتماد هغه مر نشته، او بل په دې پروسه کې پخپل یورپ دا وخت شته دی نه، نو هغه ځان د دینه به هر غنی نو یو مشکل دغه پیدا کوي. او بل خبره د غوی په ذهنونو کې دار ما چې په مطبوعاتو کې وکتل، هغه دا چې را د نې چې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د هر څه پتا دی کیو کی، او هغه څه د پوتن سره د روسیې د صدر سره ومني چې نه دی غواړي او نه یوکرين غواړي.
اوس د دې کې تاسو د یورپی ملکونو خبره موکړه، جنگ په د یورپ په ځمکه باندې کیږي، په یوکرين باندې کیږي، خبره نه خپنيغه بیا هغه غواړي د امریکای سره وشي، نو بیا یورپ په کوم ځای کې ولاړ دی؟ آیا ساید لاین کیږي د دې کې او څنګه؟
ایر اکرام دا هو زما چې کله د جګړې د سولې د ټوله خبره کیږي، د ټولو نه مهمه خبره دا ده، دا پښتنه وی ولی ګوره تر اوسه پورې کدا جګړه چې ده کنه دا ګټل کیږي یا بلل کیږي، نو په دې باندې په خپل یورپ هم خقانې دي، په دې باندې د وار د جنگ هر یو ایکسپرت یا انالیست تجزیه کار او کارپو هم په دې قانې دي چې کدا جګړه ګټل کیږي نو امدا به د امریکای په زور ګټل کیږي، او که امریکا ته لاس راخ کی نو دا به بیلی، او دا سوچ په یورپ کې مشته. او ګوري دا دویم جنگ عظیم چې کله ختمېده او دا هر څه چې کېدل، نو د نارمنډي په شوز باندې په ساحل باندې سلیر زره فوزیان چې کله امریکا د سمندر د لارې اغه زه ته ورسولو په جګړه کې امریکا شامل شوه، نو به دغه جګړه وګټله، او دا په خپل د برتانیې او د نورو ټولو هیوادونو ته دا پته ده. نو دغه ډیره مهمه پوښتنه ده، ځکه چې د صدر ترامپ لخوا یا دلته چې کم د ریپبلیکنز لخوا دي، اغي په دې خبره باندې فکر کوي چې زمنګ په جګړه کې دومره پیسې لګي چې سمره لکه تر اوسه پورې ټوله دنیا کې اغوی له دی وی چیرې چانه دی ورکړي. اغه د صدر ترامپ یا د انتظامی یا نور خلک کم چې کنزرویټیو تھاټ والے دي، اغه هم دا خبره کوي چې تر څو پورې به د جګړې دی لمنګ کو، او دا به تر کومه پورې وي، د دې خو لکه د غیم نخکاریږي چې ګنې ختمه بشي، یو کال پس په ختم شي، دوه کال پس په ختم شي. او زما په خیال د یورپ چې اوس کم د ډیفنس لپاره، تب په اخبارونو کې کتلی وي د دفاع لپاره اوس چې کم اوی کار شروع کړ، اوی خپل وسله به جوړي، خپل ویپنز به جوړي، او په هغه به اقتصاد هم خکېږي، نو دا د دویم لوی جنگ عظیم نه پس چې کم یو ماحول د خارجه پالیسۍ په یورپ کې دلته ټول دا تر هغه وخت اوس پورې دار روان دي، خو دا لګیا دی بدلیږي، او هغه اوس په دې کې ځان ځای، او غیم به په دې خبره باندې ځان پوي.
اوس ډېر پښتني دی ودلته په امریکایي میډیا کې ډېر پښتني دی چې آیا یو خو پوتن رضامندی خو دله خو پوتن آیا رضاکی یو کنو د خبرې دومره لنډې نه دي چې دومره پاسانه به اوشي ک پوتن پشاکیږي نو واټ از نیکست راتلون کې اوبیاسي وي
راتلون یره دا یقینا د ګوره دی خو سوی چې لکه دا فیصله اوس ته د پلاس کړه آیا چې پیوټن جګړه غواړي او امن غواړي دا کار هډیر په کامیابی سره د امریکا صدر ډونلډ ترامپ وکړ او د ډیپلوماسۍ په لارې وکړ او ځنې وخت کې چې کله د دلیل خبره وا د سختې خبره وا نو موږ ګورو چې زیلنسکی مرا غوښته هغه د ټول سیزون ټول خلک یورپ ځان سره که خوشاله دی او کنه دی خو هغه فیصله چې کده امن لپاره کیږي نو یقینا بارته سوک نوزي او نه به د مخالفت سوک کی آیا ریزرویشنز به پی د راتلونکو لپاره اوس دا څه ده چې اصلي وخت څه ده د فیصلې او د ګټه او تاوان که هغه د زیلنسکی لپاره دی که د پوتن لپاره دی که د صدر ترامپ لپاره دی او که د یورپ لپاره دی هغه اوس شروع کیږي آیا دا لوزنامه کوم چې لاستنګ پیس یادې په خپل باندې دوامدار امن یادې د روسیې صدر پوتن په دې کې به سي هغه پته لادنه دی خودلی او پاره کې یو څوخ کار خبرې شته دي منګه د دین وړاندې د غي ذکر وکړو چې یو خو هغه ټول خبرې چې وړاندې دی ویل دي چې رده د ممبرشپ خبره د ناتو سره دان مني نه د اغویز واکونه د سارنې لپاره د غزې کې مني د دې سره نور هم ډېری خبرې دي خو یو امکان پکې دام دی چې کم زین دوی تر اوسه پوری نیولې دي د یوکرين هغه هم ځان سره پاتې کی ځکه بیا مونږ ګورو چې په اخیره کې د اخیره نو ورځو کې دا جګړه زیاته شو او روسیه دا کوشش کاو چې زیاته خاورونه سي د یوکرين کې دي چې دا غوړي چې دا د دوی سره پاتې شي نو که دا خبره په دې ډول باندې وي ته د روسیه سره وړاندې هم داسې لوزنامه لکه په ارلی 90s کې داسې یو شوه د کله چې د سوویت یونین مات شو دا غنه پس بیا یو میمورندم اف انډرستانډینګ دی د یاداش دا موجود دی او په غو کې امریکا هم دا او په غو کې برتانیا هم ده او وی دا ویلو چې راکد وی دي ته دا نیوکلیر اټومي وسلې ورکی نو دا غي په بدل کې به دا غ ټریټوريال انټیګریټي یعنی چې کم دا غ خاوره دا غي ته بس نه ویل کیږي خدا سي ونه شو نو دا غوي ترمنز دا غ پخواني سیس موجود دي یو پکې دا ټرست مسله ده د اعتماد مسله ده بل پیوټن بغواړي س دا لا اوسه پوري نه دی ښکار شي یو څو خبرې مونږ وکړو چې ښکار دي خو زه را ده بغټه لوزنامه وي نو هغه به آیا د منلو وړ به وي او کنه به وي آیا یورپ هغه ته تیار شي که بنشي یورپ په کیسه ځکه یادوم چې یورپ نه بغیر هم صدر ترامپ امکان دی چې دا فیصله وکړي تر دې چې زیلنسکی به مو ته رضا کی چې ډېرې خبرې خو آیا کدا سيزونه کیږي دا هم د غویری دي چې هغه سبو سره مونږ چې کم دینه غواړي اوس روسیه سره غواړي او په کم شرایطو باندې دا امن معاهده کول غواړي هغه به روسو پته لګي
اوس یو بل خبره د مثال په توګه لوزنامه یا روس پشا کیږي امریکایي میډیا کې بیا د بندیزونو خبره کیږي چې ډانلډ ترامپ به آیا ځینې فیصلې هغه ډېرې زرم کوي په خپلم کوي امریکایي مطبوعات هم بیا وایي چې آیا دی به بیا هغه مره زر یو فیصله کوي چې بندیزونه ولګي د دې سپته لګي چې ډانلډ ترامپ به بیا بندیزونه لګوي ابد مخکې نه سخت وي وروسته مذاکراتو ټیبل تراولي یا په هغه باندې پرشر او دباو سي واقعي
اوس پورې چې کم اکسول عمل یا خبرګون په دې خبره باندې د امریکا صدر ډونلډ ترامپ خوده لري چې کفرس کدا او نشي هغه ته اشاره تن یو شیشته دی هغه ویل چې دا ډیره د مایوسی خبري دا یو ډیپلوماټي ژبه ده او صدر ترامپ زما په خیال هغه خپل مایوسی په دې کې خوده لري دا تاسو چې کوم سیسته اشاره کوي د امریکا صدر ډونلډ ترامپ دا هڅه چې دی کې دی چې دا د جاری وساتي د دې جنگ د ختمولو او د روسیې به اوس د هدف یی چې امریکا د هر څه ته تیار شوه دا او صدر ترامپ د سیسټم ته تیار شوه دی وغه دا بيخي کول غواړي چې څونه زیات اسانتیاوي کنسیشنز ته اغشتي شي هغه واخلي د صدر ترامپ لخوا داسې کوم اشاره نشته چې ګنې د پیوټن سره به هر څه اومني په دې خبره او کدا اونشه نو ډېر امکان دی کوم سیسټم چې تاسو اشاره وکړل چې سانکشنز په روسیه باندې اوسم دي لا خبري روانه دي خو ګورې دا غوینه سانکشنز او کدا سه حالات وي چې فرض کا صدر ترامپ دومره مایوس شي چې اغا خبرګونو خي نو کې دي شي چې دا بیا د روسي لپاره یو ډیر غټ تاوان سبب وګرځي، ځکه چې اغه مفکوره اغه نریټیو چې د روس په ګټه وا او ډیر مودې ته ګټه اخیستې شوی خو د وین وین سچويشن لپاره ځان جوګن نک چې د دم په ګټه یو د بل چې کوم فریق تر دم په ګټه نو کې دي شي چې دا بیا تاوان ته ووري او غو تاوان زما مقصد دا دی چې دا بندیزونه په نور زیات شي پولیټیک یورپ ځان سره دغه کې د یورپ خو ته د وړاندې دینه غوسه او مایوسی او خفقان موجود دی او کدا جګړه هم په دې اعتبار سره رواني او د ملټری پوځي امداد امریکا جاری ساتي نو اوسه پورې موږ ولیدل چې د روسیې پوځیانو چې کوم په ځمکنۍ جګړه د اغس دومره تکړه نه ده.
ها اوس اخیری پوښتنه او دا مجموعي یو ستراتیژیک اړخ ترازو غټ پکچر چې هغه موږ ورکو، آیا د یورپ روس او امریکې په ستراتیژیک الاینسز کې یا اتحادونو کې کوم خندان ښکاری یا په دې کې کوم شفت یا بدلون ښکاری چې په دې کې بس بدلون راشي د چې دی وخت کې په یو داس وخت کې ډانلډ ټرمپ په واک یا انتظامیه کې دی؟
دا د دې خبرو په آوټکم په نتیجو باندې اړه لري. دا سه مونږ وینو چې اغه ټول بنیادونه لګیا دي ډقیقي مونږ وی چې د دویم لوی جنگ نه پستا په کم ډول چې دا نړیوال نظام جوړ شو په هغه کې یورپ چې دی په امریکا باندې تر ډیره حد پورې انحصار لري په خپل دفاعي ضرورتونو باندې او بیا اغه ځکه تر اوسه پورې د امریکا دومره اثر رسوخ او د امریکا چې کم پوزي طاقت ته هغه اوسم ډیر غنل کی کدی هر څه تمنګ وګورو چې روس څه فیصله وکړي دا غې نه پښ په دا پته لګي چې آیا د امریکا او د یورپ پارتنرشپ چې کوم دی ستراتیژیکی دی او که ډیفنس هغه کومو مدونو کې هم دی هغه کم خواته ځکه دی شي د روسیې دغه نټول چې په یو ځای مایوس شي که هغه صدر ترامپ دی او که هغه یورپ دی نو کې دی شي دا را یو ځای کی او کنه دا مسله حل شوه نو دا څه ښکاریږي چې یورپ په بیا ځان لخپل لار لټي او په هغه کې دا ضرورت اوس محسوس کیږي او ما نننم په اخبارونو کې قتل چې اغه وی چې رکد وی خپل اقتصاد اوس خکې نو د غې لپاره دفاعي سامان چې کم جوړول دي پخپلو کارخانو کې کې دي شي چې دا د غې لپاره یو خلاره جوړ شي نو اغه او بیا الته کې ناتو چې دا ناتو ته د پیسو د غې اقتصادي ضرورتونه د غې دفاعي اهداف چي دي هغه به هم ریوایز کیږي هغه ته به دوباره کړه دا غوي د ټولو نغټه اداره ده چې په کم باندې غوي وسه پوری دفاعي ضرورتونو لپاره ولاړ دي نو بدلونونه برازي یقینا راځي او خدا په دې باندې اړه لري چې آیا روس اوس څه فیصله کوي.
سمره ډېر مننه کوي افتخار حسین زموږ سره خبرو
ډېر مننه
دا افتخار حسین په پروګرام کې وړ شنه د مخلو په د امریکای په سټاک مارکیټونو به خبره تر کو چې ډېر ورزیدل دي نن په دې کې بیا هم خواله راغله دي خو د ټیرفس یا په نور ملکونو باندې چې کم محصولات لګول شوې دي دغه ستونزې لا اوس هم د سرمایه‌کارانو په ذهنونو باندې پرته ده هغه لا شاته شوې نه ده یو وړ شنه د مخلو د وایس اف امریکا د هلو وی او ای پروگرام د خبره تر کو امریکای په یورپی اتحاد او په کینیډا باندې چې کم د 25% ټیکسونو لګولو اعلان کړو په دغه ملکونو په سامانونو باندې یورپی اتحاد هم ځوابي ټیکسونه اعلان کړی دي او د دې سره سره کینیډا هم ځوابي ټیکسونه اعلان کړی دي په هغه هم سامانونو باندې سمره چې امریکای دغه ملکونو په سامانونو باندې اعلان کړی دي د دې با د یو تجارتي جنگ یې هم سیوا کړی دي په امریکا کې د ګرانې یې هم سیوا شوې دي ځکه چې ان کنزیومر یعنی اخري چې څوک صرف کم سیس اخلي هغه ته بسیز ګرانېږي او آیا پروفټ مارجن یا د ګټې چې کومه شر ده هغه دومره ده چې هغه کمپنی چې په هغه باندې دا ټیکسونه لګولې کیږي هغه پخپل دغه هر څه پزان راولي خلکو ته دغه چې کوم ټیکسونه دي هغه انتقال نکی یا ترانسفر نکی په دې ټول خبرې اترې کوو. زموږ سره محب اقبال صاحب د استرالیا نه اقتصاد پوه دی، هغه په پروګرام کې ملګری شو دی. محب اقبال صاحب تاسو ته سلام شوې، په خیر علي.
ای کوم چې تاسو ته سلامونه او تاسو اوریدونکو لیدونکو ته هم سلامونه وړاندې
ډیر مننه کوم. محب اقبال صاحب زموږ سره په پروګرام کې دراتلو. یقینا په امریکا کې خو سٹاک مارکیټونه ټول اقتصاد پوهان سړنکاران د ډانل ټرمپ او د وایټ هاوس خبرو ته ګوري چې راتلونکو پیغام به سوي مارکیټ ښکته او برکیږي، او بالکل که د زله هغه ګراف چې کله ښکاري چې هغه کې ډیر اوتار او چړاو یعنی ښکتهواله برواله را دي هماغه شان ښکاري، او مارکیټ چې څنګه تاسو پته ده هغه د راتلونکو پیشبینی کوي چې راتلونکو وخت کې به څه کیږي، د هغې په بنیاد باندې په ير او په ګریډ او په ير باندې دغه هر څه چلیږي. څومره ویني چې اوسنی چې کم ټیرف یا دغه ټیکسونه ورته څوک وایي څوک ورته محصولات وایي هغه لګولې کیږي دی د تجارتي جنگ ویرې سیوا کړی دی؟
کاملا ستاسو سره موافق یم چې فاینانشل مارکیټس یا د اسارو چې کوم مارکیټونه دي چې موږ سټاک مارکیټ ورته وایو دا د پر مختللې نړۍ چې اروپا دا امریکا دا کاناډا دا او استرالیا دا سینور جاپان او چین دا نوې هیوادونو د اقتصادي او اصل جوړي، ځکه دلته خلک خپل شخصي سرمایه او د کمپنۍ او سرمایه راوړل کیږي او په مختلفو تجارتونو کې سرمایه گذاری کیږي. دا ثاني وخت کې چې د ترامپ کمی پالیسیان دي توقع د سیوا د ترامپ د انتخاب نوم روستا چې کله ترامپ چې راشي جمهور ترامپ چې کله راشي دی به ډی ریګولیشن کوي، یعنی دی به کم دولتي او قانون او اصول چې په بزنسونو باندې او په انویسمنت باندې او سرمایه گذاری باندې لګیدل دي دا به کمی. کله چې دا کم شي نو د هغه تاسو چې د ګټي د شاري خبره وکړي یا د پروفیټ مارجن خبره وکړه دا لوړیږي او دا په خپل د اقتصاد ته ګټه کوي او هغه سرمایه گذارانو ته ډیره زیاته ګټه کوي. په همدې اساس باندې کله چې رئیس جمهور ترامپ په نوومبر کې انتخاباتو ګټل د امریکا سټاک مارکیټ تر ټولو لوړ حالت ته ورسید، یعنی په تاریخي ډول باندې یو ډیر لوړ حالت ته ورسید، او دا د ترامپ د اولی ریاست جمهوریت د دورې نام دا توقع موجوده و. ولی ترامپ چې کله راغله دی د دغه نوی پالیسیانی دوا تاثیرات لري. یو خوانه دغه د ټریډ چې کوم تعرفي چې دی کوم غاړي چې په کاناډا او په مکسیکو په یورپ او په چاینا او په نورو باندې ولګي، انډیا هم پکې شامل شوی دا، جاپان هم پکې دی، دا خپل په امریکا کې اقتصاد ټکنه کوي، دا امریکا د اقتصاد رشد یا د امریکا د اقتصاد غوړېدل دا کوي. نو دا خپل په سرمایه گذاری باندې په پروفیت باندې د بزنس په د تجارتولو په کاروبار باندې ډیر تاثیر لري، یو دا تاثیر دی. دویمه خبره چې دلته رامنځته شوې ده د سرمایه گذاری په اصل کې یو تر ټولو مهم شی دا دی چې کله سرمایه گذاران په آینده باندې پوه شي او په دې پوه شي چې په آینده کې به کوم خواته دا مارکیټ ځي یا به بزنس کوم خواته ځي یا به دا زمونږ اقتصاد کوم خواته ځي، بیا دې ډیر علاقه نشي چې سرمایه گذاری وکړي. مختلف سکتورونو کې سرمایه گذاری کیږي، د ټکنالوژي سکتور دی، د انرژي سکتور دی، دا شنو ډیر زیات سکتورونه دي، د تولیدي مینوفیکچرینګ سکتورونه دي. یو مشکل چې د ترامپ د مختلفو خبرو نه پیدا شوی دی هغه دا دی چې اوس څوک دا نشي ویلی چې پر روان کال کې یا دوو کالو کې به د امریکا اقتصاد او د نړۍ اقتصاد کوم خواته ځي. د همدغه د خاطر ډیر سرمایه گذاران غواړي چې د سټاکس یا د اسارو نه خپل پیسې وباسي او په لکه هغه سیف اسټس ورته وي لکه سره زر دی کی واچي چې تر څو خپل پیسې وساتلی شي، د خپل پیسې هم د انفلیشن نه وساتي او هم د سټاک مارکیټ کې کوم نوسانات راغلي دي نه وساتي. دمدغه دلیل باندې نن د سرو زرو قیمت خپل ډیر لوړ حالت ته ورسېد، یو د لوړترینو حالت ته ورسېد چې هغه یو یونټ د سروچ په دغه سٹاک مارکیټ کې خرڅېږي پاول زل د پاره 3000 امریکایي ډالر ته ورسېد. نو زه فکر کوم چې دغه ستاسو سوال جواب بمدغه چې یو خوانه د نامعلوم آینده ډیر زیات تاثیر کړی دی په سرمایه گزاري باندې، او د بل خوانه دا ویره چې د امریکا او د امریکا د گاونډیانو او د نړۍ اقتصاد دی او خاص خطر سره مخ دی هغه پالیسیانو نه چې ترامپ په خبري کوي.
محب اقبال سم هم په دې ساتي او سو ساتي کې ډایرک یو چې کوم هغه د وال سټریټ جرنل یو پیغام مخ ته را لزب هغه مو یم چې کسوم سٹاک مارکیټ بر روان دی، خو د 2022 نه را پدې خواته د سرمایه کارانو چې کوم کانفیډنس یا اعتماد دی هغه تر ټولو کم کچې ته تللې دی، او مارکیټ چې څنګه تاسو هم ویل مارکیټ انسرټینټی یا غیر یقیني حال هغه نه خوخی، ځکه چې خلکو ته پته نه لګی چې کم خوا بدی کم خوا هغوی بیټس ولګی. د امریکای بارک ویل کیږي چې دا یو ایکسپشنل مارکیټ ته دلته ګټه ډیره ده او یقینا انوویشن ډیر زیات دی، د هغې په وجه باندې نن چې کوم دی نو د یو اونس د سرو زرو بیا هغه 3000 ته په ریکارډ کچه باندې رسیدلې ده. څنګه چې تاسو ویلي ټریجری ییلز یعنی د امریکای چې کوم بانډز دي هغې اړخ ته خلک زی ځکه چې هغه ډیر محفوظ وي. امریکا کې ډیرو خلکو دا ګڼل تر اخر وخت پورې چې کله درې هفته وړاندې د امریکای سٹاک مارکیټ بالکل پیک او یو ډیر بار تر رسیدل او په دومره لږ وخت کې دا خطر پریوتو، پرون دا تقریبا 30% پورې حرکت شوه کم ته چې بیا کریکشن ویل کیږي. دا ویل کیدل چې دا د یو بارګیننګ چپ په توګه باندې امریکا دا استعمالوي، خو سوي نه اوس چې کم په میډیا باندې خبرونه راځي نو هغه وایي چې دا سرکاري ترامپ په دې کې سیریس وی یا سنجیده وی او دا پزې وساتي. کچرته پزې ساتل کیږي نو د امریکای په اقتصاد تاسو سوي نه او په نړیوال اقتصاد چې د امریکای په مقابله کې ډیر کم دی هغه اغیزمن کېدی شي متاثر کېدی شي
کاملا. زه فکر کوم کچیرته ترامپ د ټول ټاریفس خصوصا کله چې دیو دا د میوچوال یا هغه څورتوي هغه تعریفونه چې د امریکا په ګډز باندې کوم تعریف تعرفه لګیږي مغه اندازه تعرفه دیو د نوري نړۍ په وارداتو باندې ولګي، دا به د امریکا په اقتصاد باندې ډیر عمیق تاثیر ولري او د نړۍ په تاثیر باندې هم ډیر عمیق تاثیر ولري، خصوصا هغه ممالک چې د امریکا سره ډیر زیات تجارت لري هغه به د ډیر زیات خطر سره مخ کیږي. دا کوم مملکتونه دي؟ چین په دې کې پاول سر کې واقع دي، بیا مکسیکو دا، بیا کاناډا دا، بیا اروپایي هیوادونه دي، انګلستان دی، دا هیوادونه ډیر زیات تړلي دي د امریکا اقتصاد پورې. دی هر یو د یو ټریلیون تر 1500 بلین ډالر پورې تجارت لري. کله چې دا غلطه تعرف راځي دغه تجارت په لند محل کې ډیر زیات کمیږي، کله چې دا کمیږي او په امریکا کې داخل کې تاسو مخ کې اشاره وکړه د دې تعرف چې کوم ارزش دی په دغه امپورټډ ګودز باندې یا وارداتي مالونو باندې لګیږي دا به کنسیومر ته انتقالیږي، ځکه بزنسونه یوزوالي او په ډیر حالتونو کې دغه برخه په ځان باندې نه اخلي. البته دلته یو تخنیکی بحث دی چې ډیر اقتصادي تخنیکی بحث دی، آیته الاستیسیټي وي یا دا چې کنسیومر دغه ګودز ته څومره زیات ضرورت لري، یعنی بدون د دې ګودز نه ژوند کولی شي کني شي کولی. مثلا که دا د انسولین دوايي چې د ډیابټ د مریضانو لپاره ده نو دا حتمی ده به خلک په یو روپیا ماخلی یک په لس یا اخلی یک په سلی یا ماخلی، نو دا د دې الاسټیسټی چې دا ډیره زیاته ده کمه ده، نو دا ګډز چې دي د دې په ټول تعریف چې دی هغه کنسومر ته ترانسفر کیږي. بیا نور ګډز چې دي کاغې نه مثلا یا سیګریټ دی یا مثلا دا چې نور شان خلک کولی شي چې کمی کی، نو بیا دا غي یو برخه چې دا هغه مثلا په ملک چې دی تیرا لګي په غي باندې اثر پریوږي، یو برخه په تجار باندې پریوږي، یو برخه کنسومر ته انتقالي. نو دا یو بل ټیکنیکل باس دی چې دا امریکا او ټول نړۍ وسته انفلیشنری دورې نه راوتی دا هیڅ هیواد بیرته د دې توان نه لري چې دوه یا درې کاله بیا لاړ شي د انفلیشن سره مبارزه وکړي. دغه اوس هم کاست آف لیوینګ کرایسس چې دی ورته وي، یعنی د ګرانۍ چې کوم لانجه په ټولو ملکونو کې موجوده ده، دې په الیکشنونو تاثیر کړی دی، په سوشل کوهیژن یا په جامعه کې د خلکو ګډ ژوند باندې تاثیر کړی دی. دغه امریکا کې چې مثلا مهاجرو ته خلک په قار دي او مثلا وایي چې دا ټول د دې د خاطر دي، دا خپله د دغه شیانو نتیجه ده. نو دا به نور سوشل دغه ولري، یعنی اجتماعي تاثیرات به ډیر بد دي، اجتماعي تاثیرات به ولري. نو زه فکر کوم چې کاملا دا به ډیر عمیق اقتصادي تاثیرات په ټوله نړۍ او په امریکا باندې ولري. البته اوږد مهال کې دا ډیره زیاته مهمه ده چې امریکا هغه هدف چې په دې ټاریفس کې لري، چې دی غواړي چې امریکې نه بیته د یو تولیدي اقتصاد شکل ورکړي، دا به واقعي شي که واقعي بنی شي دا ډیره سخته ده چې سړی وي، ځکه دلته دا ده چې کله چې یو د ټریډ سیستم خرابېږي په نړۍ کې نوی د ټریډ سیستمونه منځ ته راځي، یعنی هغه هیوادونه چې په یو مملکت سره تجارت کمیږي مجبور دي چې یو بل لاره پیدا کړي، یا خپل مال هلته ولیږي یا د هغه ځای نه دا مالونه واخلي. دا چې بیا هغه شیان په امریکې او په امریکې په دغه ګول باندې هدف باندې چې دی غواړي د دې تاریخ نه لري څومره تاثیر لري، دا به لږ شانتي د وخت مخکې چې سړی پیشبینی وکړي.
خا یو پرون ناوخته ما د ګولمن ساکس د هغوی پریډکشن کتل د راتلونکو لپاره پروان کال کې، دا وخت د امریکای چې کم انفلیشن دی دا تقریبا 2.15% دی. که ټیرفس یا چې کم محصولات دي دا خبره پکې نه وي او دا غیر یقیني صورتحال نه وي، نو دوی چې کومه پیشبینی کړې ده د هغې مطابق دا بس 2.1 تا د امریکای ګرانی را کمیدله. د امریکای د فیډرل ریزرو چې کوم ټارګټ ته په تاریخي توګه باندې هغه 2% ګرانی، خو دی اوس یې لري چې د غیر یقیني صورتحال د ټیرف وار د یری امریکا کې د ګرانی چې کومه شرعه یا کچه ده هغه د 3% ته ورنږدې کېدی شي، د 3% نه کما خو 3% ته ورنږدې کېدی شي، کما چې د امریکای د فیډرل ریزرو د ټارګټ نه زیاته شره ده تر اوسه پورې د امریکای چې کوم پالیسی ریټ هغه هم لا په ځای ساتل شوی دی په تاریخي توګه باندې هغه ډیر بر دی. یو بل خبره چې تاسو هم هغه وکړل په دې باندې خبرې کوو چې لکه دلته په امریکا کې ډېر اقتصاد پوهان دا وایي امریکا په بهر ملکونو کې سامانونه جوړي، نو الته کاست اف پروډکشن یعنی د سیزونو په جوړولو باندې چې کومه خرچه را دی هغه کومه را دی. امریکا یو ترقی یافته ملک دی، دلته د ګینټې په سر چې خلک کمی پیسې پیدا کوي یا ګټي هغه ډېر زیات دي، نو د هغه ملکونو نه کړه دینو امریکایي کمپنو ته هم ګټوي. په اکنامیک یا اقتصادی میدان کې دا بیا څومره ممکنه ده چې امریکای ته ډانلډ ټرمپ وایي چې امریکای ته دی مینوفیکچرینګ یا سامان جوړونکي چې کمی کمپنی دی عادي دلته راوستل شي، آیا دا یو فیزیبل آپشن دی او کنه؟
دا د پوراړه لري چې موږ اوس د کم مینوفیکچرینګ په اړه باندې خبرې کوو. مینوفیکچرینګ په ټو ډول دی، یو لو ویلیو دی، مثلا د څورتوي د ټویز جوړول دي، یا مثلا د لوبو سامان جوړول دي، د کور بازي سامانونه جوړول دي. بل دغه های اند دغه دي څورتوي مینوفیکچرینګ دی، مثلا د چپس جوړول دي، د کمپیوټر چپس چې هغه فکر کوم چې دغه آینده د ټکنالوژي نوې جګړه چې پیل کی یا نوې مسابقه چې د مختلفو قدرتونو ترمنځ پیل کیږي دا به د چپ جوړونې په سر باندې وي. مثلا د آیفون جوړول دي، دا یو های اینڈ پروډکټ دی، د دې امکان شته چې دا امریکا ته انتقال شي، د دې امکان شته چې مثلا د موټرو د انجن یا د موټرو د هغه برخو چې ویلیو ډیره لوړه ده دا غي جوړیدل امریکا ته انتقال شي، ځکه امریکا د همدغه د خاطر چې ډیر وختي په وارداتو باندې خپل ځان تړلې دي، یعنی دا یو حقيقي مشکل هم دلته شته. یعنی امریکا د دې مشکل سره مخامخ ده چې دی وی خو نه رښتیا هم خصوصا لیبر کاست ډیر زیات جګ دی په امریکا کې، چې څنګه تاسو مرته اشاره وکړه. ولی امریکایان بل اخره د دې توان هم نه لري چې ټول عمر د نور دنیا نه په ډیر څورتوي غټ ډول باندې سودا واخلي او ریوړي، ځکه د امریکا د حکومت قرضه اوس د یو ټریلیون ډالر نه اوخت لري، د بجټ ډیفیسټ چورتوي، او د دې چې کوم نېشنل ډیټ دی هغه څلور د ټریلیون ډالر دی، چې دا یو ډیر خطرناک وضعیت سره مخ دی. که دا مثلا لس کاله شل کاله نور هم دغه سي دوام کوي، دا کېدای شي چې امریکا دیوالیه کې هغه د پښتو یا په زمنګ په منطقه کې ورته دیوالیه وي، یا بانکرپټ شي، یا ونشي کولای چې خپل قرضې بیرته ورکړي، د خپل قرضو سود بیرته ورکړي، هغه خپل بجټ چې دی لري چې خپل حکومت په چلي هغه څورته وي دوام ورته ورکړي. نو دلته دوه مشکلو سره امریکا مخ ده. یو خانه دی مجبور دی چې په دې سیستم کې به داسې تغیرات راځي چې هغه امریکای ته اجازه ورکړي چې دغه ډیټ او دغه د ډیفیسټ چې دواړه راکم کی، او د بل خوانه دی مانیفیکچرینګ هم راوړي امریکای ته، او د بل خوانه دا کار کوي باید په داسې طریقې وکړي چې د نړۍ اقتصاد او د امریکای اقتصاد دومره ولړځي چې هغه بیا د دې توانایي دی ونه لري چې هغه شاک چې دغه نه رامنځته کیږي دغه د مدیریت توانایي دی ونه لري، او نور نړۍ هم ونه لري، او ټول نړۍ یو ځل بیا د 2008 کال د فینانشل کرایسس نه منګولې د لته بل تعرف یا د څورتو د ټریډ وار د خاطره یو بل لوی ریسیشن رامنځته کیږي چې هغه بیا ټول ته یو ډیر غټ درد سری، ځکه تقریبا لس کال یو هغه سل د 2008 نه تر 2014 یا 15 پورې تر څو چې د امریکای اقتصاد او د نړۍ اقتصاد بیرته په خپل خپو ودریدل او په غوړېدار راغله، چې بیا د کووډ شاک بیا پی راغله. نو کدا د تعریف شاک بیا پی راځي، بیا به دا شاک شاید چې لکه د 1920 میکالیزي یا د 1920 او 1920 کال کې چې کوم ډیپ ریسیشنونه تیر شوی دي، دا هغه سی وجهت رامنځته شي چې هغه بیا د دې چا په ګټه هم ده.
تاسو محبوب خپل څه د چپس خبرو کله په امریکا کې په دې باندې ډیر باسونه کیږي، کتابونه په لیکل شوی دي، چپ وار د چپس جنگ، او راتلونکو ټول د ارتفیشل انټيليجنس چې د هغه ټول انحصار یا اړ په چپس باندې وي، خاص کر په هغه کې د انویډیا، ټي اس ام سي، تایوان سیمی کنډکټرز، او ځنی نورې کمپنۍ دي، ایم ډیم پکې شامل دي، چې خو تر ټولو لویه کمپنۍ هغه انویډیا ده، چې د هغه مارکیټ کیپټلایزیشن یعنی په مارکیټ کې جراغي کم پیسې دي، هغه هم کربونو ډالر ته رسیدلې دي. سوی نه د امریکای او د چین په منځ کې سمره د چپ وار هغه یره سیوا شوې دي، او آیا امریکای دغه ټکنالوژي د خپل ځان پوري محدوده ساتل شي کنه؟ چین په خپل هم دا څه شروع کړی دي چې هغه ځان خود کفیل کی په داسې چپس کې هغه چې په ارتفیشل انټيليجنس کې استعمالیږي.
تاسو کاملا دا خبره درسته ده. د انویډیا یو خاصه دا وه چې د یوې خوانه چپس جوړول، او د بل خوانه د ای آی ډیر پرمختللي ماډلونه لرل، او دا کمبینیشن په دنیا کې ډیر یونیک وو. البته په دې تیرو دوو میاشتو یا یوه نیمه میاشت کې دا موضوع چیلنج شوی دا، او د انویډیا سټاک سم ډیر زیات راغورځېدلې دي، او دغه تمه چې وه چې انویډیا به د نړۍ یو تر ټولو لوی مفاد لرونکي کمپنی وی، هغه هم لمنځه تللی دي. د فکر کېده چې مایکروسافت او اپل او ګوګل او فیسبوک دا به ټولي میتا چورتوي، دا به ټول د انویډیا نډ واړی او انویډیا به یو ډیره غټه کمپنی، یو ډیر خلکو به ډیره غټه هم وکړلی. ولی کله چې په چین کې هم دا د ای آی تولیدات پرمنځ شول، دغه ته یو څه سوال دا درغه. د چپس خبره په څو زینو کې ډیره مهمه ده. د چپس په تولید کې تایوان ډیر زیات اومدارول لري، چې د ای ام ډی په نوم باندې کوم کمپنی دا غوي تولیدي، انټل یو امریکایي کمپنی ده چې تولیدي. چینایانو په دې وروستیو کې نوې د چپ اعلان کړی ده چې هغه هم په ډیر لوړ کوالټي باندې کمپیوټر کې کار کوي. البته دا باید مارکیټ ته راوځي، دا باید ډیر استفاده دی وشي، او تر هغه وروسته به معلومه شي چې البته دا د عمر کار چې دی وي کولی شي که نه شي کولی. دا ډیره مهمه خبره ده، ولی چینایان په دې کې ډیر زیات پیشرفت کړی دي. یو بل موضوع دلته چې ډیره زیاته مهمه ده، هغه ریئر ارت منرلز چې دي، باوجود دې چې په چپس باندې د امریکای او د تایوان ډیر زیات مونوپولي دی، یادی ډیر پکې مخکې دی، ریئر ارت چې دغه شیانو کې استفاده کیږي او په بعض نورو ډیر مهمو انډستریانو کې استفاده کیږي، په هغه باندې بیا د چاینا مونوپولي ده چې تقریبا د 90% نه زیات په نړۍ کې چې ریئر ارت تولیدیږي د چاینا سره دی. نو دا اغه انټر کنیکټډ لوی اقتصادونه دي چې دا په یو ورځ یا په یو ورځ یا په یو هفته کې یا په یو ریاست جمهوریت دوره کې په څلورو کالو کې نشي کېدلی چې دی یو بل نو جلا شي یا دی یو بل نو وشکول شي دی یو بل نه دغه شي کبي دغه سي جلا کول کیږي او دغه سي تعرفس منځ راځي. دا ونه په دواړو طرف اقتصادونه باندې ډیر امیخ تاثیر ولري چې زه فکر کوم ترامپ یا ډیر دا فکر کوي چې دا به د بارګیننګ چپ په اسمن استعمالوي، ولی دا ډیره سخته ده چې څوک د امریکای رئیس جمهور خبره جدي وانه خوي، دا د امریکای جمهور رئیس یا د امریکای چې کوم صدر دی د قانون کې ډیر زیات پاور لري او په سیستم کې په پالیسی او په پروګرامونو کې ډیر زیات پاور لري. نو دا غلطه یو ډیر زیات حساس موضوع موجوده ده چې ترامپ چې کله یو خبره وکړي خلک مجبور دي چې په فیس ویلی وي دا خبره ومني، دا خبره په ټوکو وانه خوي. نو دا یو لوی خطر او د انسرټنټی چې تاسو یاد کړی یو نامعلوم وضعیت چې عمل ته شوی دی د تجارت په مارکیټ کې، د اقتصاد په مارکیټ کې دغه نه راپورته کیږي.
سمره ډیر مننه کو محب اقبال صاحب، تاسو زموږ سره په پروګرام کې رالې، زموږ سره برخه واغسل او ډیر په تفصیل سره خبرې اترې وکړلې. تاسو ډیر مننه کو، الله پامان.
ډیر مننه اکرام صاحب.
ډیر مننه دا محب اقبال صاحب، اقتصاد پوها او د استرالیا نه زموږ سره په دې پروګرام کې برخه واغسل. یو وړ شان د مخ خو زموږ سره د میورسو ډاکټر میراج الحق صاحب خبرې اترې کړې. دا وایس اف امریکا هلو وی او ای پروگرام دی، مونږه خبره ترې کوو. د امریکای لخوا د نړۍ په یو شمیر ملکونو سامانونو باندې چې د عربونو ډالر دی امریکای ته سامانونه راځي، په هغه باندې د ټکسونو لګولو او د هغه په جواب کې د دغه نور ملکونو چې پکې یورپی اتحاد، کینیډا، مکسیکو، چین، استرالیا او یو شمیر نور ملکونه شامل دي، جوابي چې کوم ټکسونه دي هغه د یو ټریډ وار یا تجارتی جنگ یې ری سیوا کړی دي. که څه هم نن د امریکای مارکیټ کې خواله راغله دي، خو په تیرو درې هفتو کې د امریکای د سیلن یوې ادارې فیکټ سیټ تر مخه تر اوسه پورې په امریکای مارکیټ کې په اس ان پی 500 کې 15 خراب ډالر دا بیللې شوې دي، او د امریکای په وو لویو کمپنو کې چې د ټاپ 70 هغه 2.5 خراب ډالر دا هغه چې کوم ویلیو ده هغه کې کمې راغلي دي. قسم دا بیرته برتلی شو، خو د وخت چې کومګه د یری د وجه کوم حالات رامنځته شوی دی او سټاک مارکیټ ښکته تللی دي، خو ورال یا په مجموعي توګه باندې په اقتصاد هم د هغه اثر لیدل کېږي او ښکار شوی دی. موږ سره د انټرنیشنل اسلامیک یونیورسيټي د اقتصادي علوم استاد ډاکټر میراج الحق صاحب راغلي دي. ډاکټر صاحب تاسو ته سلام شوای په خیر علي.
اکرام صاحب مننه.
ډیر مننه کو ډاکټر صاحب. اول خو تاسو خو چې کوم سبق هم خای نو د ټیرف خپل د هغه خپل ګټي او نقصانونه شتري، خو ټیرف ست تاسو څنګه ګوري، یو اقتصاد په ورته څنګه ګوري چې ګټه ډیر ده، تاوان ډیر دی، پروټیکشنزم پکې دی کنا یو ملک ته زیاته ګټه راوړي؟
اکرام صاحب، ټیرف خداغي نقصانات هم دي او داغي فائدې هم دي. دا خو د ملک د معیشت کې کم اډیانه ده، داغي کم سټرکچر دی، داغي کم ډاینامکس دي او داغي فیوچر کې داغه څه یعنی څه کول غواړي ان هغه باندې د اړین یعنی کم ګین او لاس دی د تیرف فائدې او نقصان دا غي سره تړون دي. کم ملک کې کاری دا غواړي چې هغه یعنی خپل ډومېسټک چکم پروډکشن یونټس دي هغه ته یعنی سپورټ ورکړي، او هغه خپل انډستریال یونټس، مینیفیکچرینګ یونټس هغه یعنی د دې جوګتی چې هغه انټرنیشنل مارکیټ کې به مقابله وکړي حقیقتا پروټیکشن ورکول لپاره او داغي کیپیسټی بل کول لپاره کوټه لګي بلته فائدم ده داغي سره پروڈیوسر چې کم ده داغي کیپیسټی بل کیږي داغي افیشنسی سیوا کیږي هغه یو فائدم ورکړي او ډېر داسې حالات راځي چې هغه تنظیم ور سرپلس باندې کمپرومایز او کم چې موږ ویلی شو چې ویلفیئر ګین دی داغي په ځای باندې داغي نیٹ لاس هم راتلی شي. دا ڈیپینڈ کوي کنه چې د ملک سټرکچر اکنامک سټرکچر سره د غي ډاینامکس دی او د غي فیوچر کم پلانینګ دی هغه سی.
اوس ډاکټر صاحب امریکا یو لوی ملک ته د دنیا د ټولو غټ اقتصاد دی، د دې وجه ډېر ملکونه هغه نشي کولای چې ځنی سدونه کاونټر کی، یعنی د هغه مقابله موکلی شي. امریکا ته د ډېرو ملکونو نه د چین ډېر لوی اقتصادي سامانونه دلته راځي. اوس چې کم فګر ماکتو د یو کرب ډالرو امپورټس امریکا ته کیږي او دا به تقریبا یو اشاریه سلور کرب ډالر ته دا ورسیږي. امریکای ډالر ریزروډ کرنسی هم ده. یورپی ملکونو هم کاونټر یا ځوابي ټیرفس اعلان کړی دی، خو بیا هم ویلي دي چې خبرو اترو ته هغوی تیار دي. کدا ټیرفس لګیږي په دې کې دوه خبرې کیږي چې تیر ځلم ډانلډ ټرمپ چې لګولو نو ډېر ټیرفس یا چې کم محصولات تي ځین خلک ورته دا د ټیکس یو بل شکل هم وي او ځین وایي چې دا خو ډایرکټ په اینڈ کنزیومر یا چې کم صارف ته په هغه باندې یو قسم ټیکس دی. تیر ځل ډېرو کمپنو هغه بوج ابزارب کړو. اوس امریکا کې کمپنۍ ډېرې کمپیټیټیو دي یو په مقابله کې بلا، نو سوینه ای آیا د ریسیشن خطر ورسره سی واقع دی شي او ګرانی سی واقع دی شي او کنه دا ون ټایم اغه زیاتواله دي؟
جی کرام صاحب، تاسو ګو خیال وکي کم چې میکرو اکنامکس چې کم پالیسی وینګ دي او کم انډیپندنت ریسرچر دي، بلکې دوتیش دریش چې کم نوبل لوریټ دی اکنامکس کې دا ټاپ چې کوم یعنی اکانومیسټي داغي اوپینین دا دی چې دا ټرمپ چې کوم اکنامک ایجنډا دا او اسپیشلی کوم ټریډ ایجنډا چې دا چارو کې ټریف ته او کوم چې دا کوم ملکونو سره تجارتي اړیکې دي پاره باندې ټریف لګول دي، نو دا ناٹ اونلی ریسیشن بلکې دا سټیکفلیشن ته ځي. سټیکفلیشن اکرام صاحب ډیپ ریسیشن او هغه اکانومی داسې ون خلی چې هلته ګرانوالی وي او ګرانوالی سره سره دا ده چې اقتصادي وده هغه ډېره کمه وي یا هغه بالکل نه وي. نو کم چې اکانومیستي د هغې خو ډېر زیات ریزرویشن دي او د هغې اوپینین دا ده چې ناٹ اونلی ریسیشن بلکې دا به سټیکفلیشن چې دي یعنی ډیپ ریسیشن راځي. داغي هغه څو داغي کوم میکانیزم دی چې ولې به دا یو ډیپ ریسیشن دی؟ ناغي دا وایي چې د یو اس نه دا چې دنیا ته داغي ایکسپورت دی او کم کې کنزیومر مارکیټ دی، نو دنیا نه ډیر زیات امپورټس دی. دا ته کنزیومر سرپلس دی نه هغه هیت کیږي، کنزیومر پرچیزنګ پاور به ډیر زیات کمیږي، ایگریګیټ ډیماند به داغي سره بیډلی هیت کیږي. داغی سره ادارې چې کم قیمتونه دي داغی به سیو سیوا کېدو سره خلکو کم کنزیومر چې داغی پرچیزنګ پاور قوتي خرید کمیږي او داغی سره به ایگریګیټ ډیماند هم کمیږي. داغی سره بدای چې اقتصادي وده به کمیږي، روزګار به هم کمیږي او ګرانواله راتلی شي. انویسټمنټ سایډ باندې هم داغی دغه ده چې ناٹ اونلی داغی چې کم بیا براډر اکنامک ایجنډا ده ټریف سره سره هغه چې کوم ګورنمنت ایکسپینډیچر دی داغي د کمیدو او داغي چې کوم اکنامک ایجنډا ده داغي سره انویسټمنت سایډ هم هغه کمزور کیږي. نو ورآل یو خدای چې ایگریګیټ ډیماند کمی دی شي او داغي سره چې کوم اقتصادي وده ده هغه ډیره خطرات لیکي او ګرانواله دغه سره سیوا کیږي. نو اکانومي په دواړه یعنی یو طرف ته ګرانواله بل طرف ته اقتصادي وده کمی دا یو ډیپ ریسیشن ای سټیک فلیشن ای او دا بیا د کټیم لګی چې هغه اکانومی دا ډیپ ریسیشن موزي. نو کوم چې انډیپندنت میکرو اکنامکس چې کوم ماهرین دي هغه خو خپل اوپینین دا ده چې
ټرمپ کوم اکنامیک ایجنډا دا سپیشل کوم مداري ټریډ ایجنډا دا ناغي خو یو ګلوبل کوم ټریډ وار دی هغه ته دنیا لاړ شي او دویم دار چې د یو ایس اکانومي کې د هغه ډیپ ریسیشن ته تللی شي.
ها ډاکټر صاحب دا راته وایي چې اوس په چین کې ډیر زیات سټیک فلیشن تر سنې دي تلو فالته چې کوم موږ به وایو چې هلته اکنامیک گروت په کم شوه دی چین کوشش هم کوي چې هغه برابر کړي. دلته په امریکا کې په دې تیرو دوه درو کلونو کې د انفلیشن د کمولو لپاره کوششونه روانو خو په چین کې هوی دا کوششونه کول چې څنګه خپل اکانومي یا اکنامیک چې کم گروت ته یا اقتصادي وده ده هغه تیزه کې د هر ملک خپل وجوهات وي خپل عوامل وي. الته اوس کدا سي د 2008 دغه ورسته قسم د کورونا هغه ډیر لږ وخت پروخ د 2008 هغه ډیر غټ لوی شاک او اقتصادي شاک او د هغه اثرات په ټوله دنیا باندې چین یورپی یونین کینیډا او مکسیکو خپل ته په بارډر باندې د امریکا سره دي دا وی په اقتصاد باندې څومره بیا اثر پر وته شي او هغه آیا هغه عمر متاثر کې دي شي
اکرام صاحب ډیفینیټلی چین کو تاسو ګورئ دا د یو ایس سره د هغه اقتصادي اړیکې شته د هغه یو غټ ټریډ پارتنر دی او دا غي چې کوم یو ایس چې دی دا غي غټ ایکسپورت مارکیټ ته تاسو په خپل هغه شمارې ذکر وکړو چې یاره د یو ایس د چاینا نه څومره امپورټډ دی هیوج اماونټ دی دا شان چې کوم نفټا کې کوم ملکونه دي چې هغه مکسیکو دی هغه کینیډا دی دا غي خډیر غي چونکی بارډر د غي سره شیر کوي دا غي خډیر جوخت اقتصادي او تجارتي اړیکې دي دا شان یورپین یونین دی د دنیا انجن اکانومي دا هټ یو اکانومي دا نو ظاهر خبره ده چې دا د دومره پیرډایم شیفت دی دا غا ریسپیکټو انوال لوکینګ پیډ پالیسی تلار شي تعریف دومره سیوا شي نو یو خو ګلوبل اکنامیک گروت کې د کمیتی اقتصادي وده دا نړیواله هغه ډیفرنس کې شي او خاص کر کوم چې غټ ملکونه دي او د کومو د یو ایس سره تجارتي اړیکې دي نو د هغې اقتصاد اغزبن کېدای شي او په هغې باندې بد اثر پرې وهی شي. چاینا خاص کر دا ده چې د هغې یو ایس ډېر غټ مارکیټ دی نو په یو ایس د طرفه چاینا باندې ټریف لګي او اداري کم ایکسپورت چې ده نه هغه کمیږي نو ډیفینیټلی داغي چې کم اکنامیک اکټیویټیز دي کم چې پروډکشن یونټ دي هغه کې یعنی هغه شلو کې دي شي او داغي سره اقتصادي وده داغي کوي دي شي دا شان چې نور کوم ذکر تاسو په مکسیکو ده کینیډا ده یورپین یونین ده نو داغي هم په اقتصادي وده باندې اثر پرې وکړي شي اکنامیک وار په یو ایس پر ټریف سی واقعي نو یورپین یونین نن چې کوم لیټیسټ رپورټ وال سټریټ جرنل ناغي دا غي ذکر هم کړی دی چې په ریسپانس کې به یورپین یونین مکسیکو کینیډا او چاینا هغه به هم په ریسپانس کې یو ایس چې کوم دا غي ته ایکسپورټ دي هغه به بین کوي یعنی په اړوند و ټریف سی واقعي نو یو خدای چې ګلوبل یو ټریډ وار چې دغه هغه یو ریسک ستري او کوم چې ټرمپ کوم ټریډ ایجنډا دا نو ګلوبل اکنامیک ګروت نړیوال کې کوم اقتصادي وده دا هغه ډیپریس کیږي او کوم چې چاینا یو داسې کاري په دنیا کې چې هغه یو غټ کنټریبیوشن او ګلوبل اکنامیک ګروت کې نو په د چاینا سیکنډ لارجست اکانومي دا داغي ګروت ډیپریس کیږي دا شان په تاسو خیال وکي مکسیکو کینیډا یورپین یونین دا غټي اکانومیز دي نو که داغي ګروت ډیپریس کیږي نو ظاهر خبره ده چې ګلوبل اکنامیک ګروت هغه ډیپریس کیدای شي او کوم چې 2008 کې کوم ګلوبل فاینانشل کوم اکنامیک ریسیشن وو نو سیم سچویشن دنیا ته راتلی شي.
ها ډاکټر صاحب یو خدای چې په لږ وخت کې خپل چې کوم اکنامیک پارتنرشپس دي یا اقتصادي ملګرتیاګان دي د یو دوه ملکونو هغه بعض وخت کې حالات داسره شي چې هغه هغه شان پاتې نشي لکه د کینیډا او د امریکای او غوی نور اړخونو باندې سوچ کوي چې هغه اوس چې کوم مخ کې بیزیات انحصار په امریکا باندې او دا نور طرفونو تم دومره منتقل کی چې هغه بیا ورته پراتلونکي وخت کې په ناسا په داسې حالات پیښ نشي. خو آیا داسې کوم ګلوبل شیفټس یعنی بدلونونه بیا کېدای شي چې هغه یو ملک په بل ملک یعنی په امریکا باندې انحصار کم کی، او آیا بیا نور ملکونه دومره په مالی توګه باندې مضبوط دي یا د هغې اقتصاد دومره لوی دی چې هغه د دوو ملکونو په منځ کې چې کم کمی راځي په اقتصادي میدان کې د امریکای په وجه باندې ګني هغه پوره شي، هغه شیفټ تاسو کوم امکان ویني؟
جی دا خو دا چې ګلوبلایزیشن دی، انټیګریشن هم دی، ریجنل اګریمنټس هم دی، دنیا ټول دا کوشش کوي. ان کو تاسو پاکستان ته هم دا کوشش ته کم ډیجیټل مارکیټ ته هغه باندې ډیپینډنسي کم کم کوي. نو کو یو ملک نه داسې اداري ان پریډکټیبل او داري داسې ابرپ داري پالیسی یعنی بدلیږي، نو ملکونه خو بیا داغي ځان سره نیکسټ اپشن حوی ساتي. نو یو خدای چې روان وخت کې با چې کوم یو ایس ټریډ پارټنر دي هغه به دا کوشش کوي چې هغه یعنی ځان لا خپل ایکسپورټ لپاره هغه یو مارکیټ هنټ کی، هغه داري کې یو ډایمنشن د خپل ایکسپورټ د خپل کوم ټریډ کې ده هغه بدل کی. خو دا یو ټایم ټیکن ایکسرسایز ده کار خبر ده کوم کومګه بایلیټرل ټریډ ور د چین او د یو ایس نو هغه ډیر هیوج د خپل مینس کې ډیر غټ یعنی امپورټ ایکسپورټ او ټریډ ریلیشنز دي. وس چاینا د یو ټریلیون د پارا 1000 بیلیون د پارا ابرپلی ډیر زرمو ده کې لندمو ده کې هغه یو داسې مارکیټ هنټول په انټرنیشنل مارکیټ کې دا ډیره ګرانه خبره ده. بلې کرام سره تاسو خبر وکړه دا خو یو ایس اکانومي ده چې په هغه کې دومره پوټینشیل دی، دا هغه دومره هیوج او ډیر غټ مارکیټ دی. تاسو نور وګورئ نو ایون ایشیا کې وګورئ تم یو ملک دی چې هغه د چاینا دغه امپورټ هغه ډایمنشن بدل کړي او کوم چې دغه یو ایس مارکیټ وو هغه ریپلیس کړي. په ایشیا کې یو داسې اکانومي شته چې هغه په یو کال کې د چاینا د یو ټریلیون امپورټ هغه ابزورب کړي، یا په یورپ کې داسې اکانومي نشته. نو ظاهر خبره ده چې دا خو یو ډېر ابیس کنسیکوینس شته ګلوبلی، او دغه تمستا یو ایس تا چاینا تم ده. خو دا چې د روان وخت لپاره فیوچر لپاره وا دغه اکانومي هغه به کوشش کوي چې هغه خپل یو ډایمنشن چینج کړي او ځان لا څومره کمپنسیشن کېدای شي د ایکسپورټ لپاره مارکیټ هانت لشي.
سمره ډاکټر مراد الحق صاحب تاسو ډیر مننه کوم په پروګرام کې زمونږ سره رالې. دا خو یو نړیوال بحثو د امریکای په اقتصاد باندې، تاسو اکثر مونږ سره د پاکستان په اقتصاد باندې خو بحثونه کوي، خو یقینا دی وخت کې د امریکای اقتصاد ټریډ وار یا تجارتي جنگ د نور ملکونو سره، خاص کر د یورپی ملکونو سره، کینیډا سره، مکسیکو سره، چین سره، هغه یو داسې شکل اختیار کړی دی چې د هغه اثر به نه صرف په امریکا، په یورپی ملکونو، په چین، بلکې په هر یو ملک په پاکستان به هم وي. تاسو ډیر مننه کوم زمونږ سره په پروګرام کې رالی. ډیر مننه کرام صاحب، تاسو ډیر مننه. دا ډاکټر میراج الحق صاحب د اسلام آباد انټرنیشنل اسلامک یونیورسټي کې د اقتصادي علوم استاد مونږ سره اوسېږي په پروګرام کې. یو وړه شانه تماخلو
پدې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وره دي، دا د ملمنو خپل نظر وو، دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو.
دا د وایس اف امریکا هیلو وی او ای پروګرام وو چې پکې مونږه د یوکرين، د روس او د امریکای په منځ کې د روسیې پرمختګونو حال تاسو ته وړاندې کوو. د روس صدر ولادیمیر پوتین د امریکای لخوا تجویز شوی یوکران کې د بندې ته آمادګي ښودلې ده، خو ویل چې نه خپل خبرې کړه اترې کول غواړي که هغه د صدر ډونالد ترامپ سره وي او د انتظامی اعلی چارواکو سره، او د دې ترڅنګ په امریکا کې او په ټوله نړۍ کې د تجارتي جنگ د یورپ حق لبانې هم تاسو د سرنکارانو خبرې اترې واورېدلې. دا پروگرام کوربه زه محمد اکرم استادونه اجازه تخلم الله پامان. Thank you.